غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا. پرون سهار د هرات غور په لوی لار نه پیژندل شو وسلوالو کسانو درې مسافر قتل کړي او دوه نور زخمی کړي دي. د سوریې د دوما خارته د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې د هیئت د رسیدلو په باب ضد و نقیض راپورونه خپاره شوي دي، او د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش میرمن باربرا بوش د 29 کلونو په عمر پرون وفات شوه، او دا هم د خبرونو تفصیل. د غور ولایتي چارواکي وایي ناپیژندل شو وسلوالو کسانو پرون سهار د هرات غور په لوی لار درې مسافر وژلي او دوه نور زخمی کړي دي. د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبی وایي چې مړي او زخمیان ټول زرګان دي. خطیبی وایي امنیتي او اطلاعاتي هیئت د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی دی. د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې نه مخکې د شیا زارګانو د وژلو مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د سوریې د دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې د هیئت د رسیدلو په باب ضد و نقیض راپورونه خپاره شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون او د ژغورنې یوې رضاکارې ډلې ویلي چې دغه څارونکي د سوریا د دوما ښار ته رسیدلي دي، مګر د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق کې هیدر ناورورت ویلي دي چې زموږ فهم او معلومات دا دی چې د سارنې دغه هیئت لا د دوما سیمې ته داخل شوی نه دی. د دې میاشتې په شروع کې هلته د کیمیاوي وسلو د استعمال په یوې وروستۍ پیښه کې د څلوېښتو نه زیات کسان مړه شوي دي. د تفتیش دغه هیئت د شنبې پر ورځ سوریې ته رسېدلی و، مګر هغوی ته اجازه نه ورکړل شوې چې د میاشت نږدې د دوما ښار ته لاړ شي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د څارنې د نړیوالې ادارې رئیس ویلي دي چې سوریا او روسیا د دغې نړیوالې ټولنې د څارنې هیئت ته اجازه نه ورکړي چې دوما ښار ته لاړ شي، مګر د هغې په بدل کې دوی ته 200 تنو د مرکو دپاره معرفي کړي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریس ویلي دي چې دا د سوریې د حکومت مسؤلیت دی چې د سار دغه هیئت ته بې له کومو شرایطو د تحقیق د کولو ټول شرایط برابر کاندي. د امریکا د یو څلوېښتم پخوانی جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش میرمن د درې څلوېښتم پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش مور باربرا بوش پرون د سه شنبې په ورځ د 29 کلونو په عمر وفات شوه. هغې د خپل خاوند د جمهوري ریاست په دوره کې په ټوله نړۍ کې د بې سوادۍ په زخ سخته مبارزه کړې وه، او حتی بیا وروسته هم دغه خدمت ته دوام ورکړی و. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې پرون بیا هم د پولیسو او د هغو شیاګانو ترمنځ ختم شوي دي چې د زندان نه د خپل یوه مذهبي مشر د خلاصولو دپاره یې په دغو احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د شیاګانو دغه مذهبي مشر ابراهیم زکاسکي د 2015 کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې بې له کوم الزامه په زندان کې پروت دی. پرون یو شمیر مظاهره چیان زندانی شوي هم دي. پولیسو لا تر اوسه پورې په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. زکاسکي په نایجیریا کې د اسلامي تحریک مشر و. د دوشنبې په ورځ هم د دغه مذهبي مشر د پلویانو او د پولیسو ترمنځ ختمې شوي دي، او د هغې په نتیجه کې کم تر کمه 115 مظاهره چیان زندانی شوي هم دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په اقتصادي پالیسیو کې د امریکا د جمهور رئیس مشاور لاری کودلو وایي چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د جاپان د ستر اعظم شینزو آبی په خپلو دوه ورځنیو خبرو کې به په ډېرو مسلو خبرې وکړي. پرون دغو مشرانو په فلوریډا کې د شمالي کوریا د مسلې په باب بحث کړی دی، او نن به هغوی د نورو مسلو تر څنګ په تجارتي مسلو هم خبرې وکړي. راپورونه وایي چې پرون د جنوبي سودان د یمبیو ښار ته نږدې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 200 ماشومان د 200 نه زیات هغه ماشومان چې یاغان تختولي او خوشی شوی دي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. په پرمختللو وسلو سمباله افغان کومندو وایي چې په جګړو کې د تلفاتو شمیر کم سوی دی. د کومندو د خاصو پوځیانو د خلو اردو قومندان وایي چې د ځونو تدابیرو په نیولو سره یې د جګړو په ډګر کې د عسکرو د مرګ ژوبلې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د خاصو قواوو ژوبل سوي سرتیری د خپلې درملنې غوښتنه کوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه د کابل رپورټ لري.
د کابل پر شخورو کې د کومانډوي ځواک ماناور دوی په دغه تمناتي مانورونو کې خی چې څنګه ځانګړي قوی په عملیاتو کې برخه اخلي. د افغانستان کومانډو په خو وسلو تجهیز ده. دا کومانډو اوس قلی اردو لري. د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې دا ځواکونه قلی اردو ته لوړ شوي. د دې قلی اردو قومندان وایي چې اویا په سلو کې کارونه بشپړ شوي دي. د کومانډو د ځانګړو عملیاتو د قلی اردو قومندان جنرال بسم الله وزیری وایي چې اوس د دې ځواکونو طرفات تر پخوا کم شوي. یو لامل یې سمه پلان جوړونه ده. جنرال وزیری په فرا کې د شلو سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل. جنرال وزیری په دې باوري ده چې د دې ځواک ټپیانو او د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته خاص پروګرامونه لري.
تلفات دی مونږ په مجموع کې کم دي. دا ځانګړي ځواکونه دي، ډېر ځانګړي پلانونه لري. په لنډ وخت کې په ځانګړي پلان سره لاسته راوړنې زیاتې دي. تلفات ډېر ناچیزه دي.
غیرت ګل شینواری او کریم الله دواړه هغه سرتیری دي چې د عملیاتو په مهال ټپیان شوي دي. دوی او څو نورو ټپي او وژل شوو سرتیرو کورنیو ته یو لړ مرستې ورکړل شوې. غیرت ګل او کریم الله دواړو خپل سترګې له لاسه ورکړي. دواړه له حکومت د درملنې تمه کوي.
پراکه زه مین و عالمه بس تر وړم دلته کول اردو دغه لا کابل لا راوړم. کابل کې بس ما د سترګو هغه که بس سترګې مو وسم دواړه پټي پټو سترګو باندې وس ګرځم. از ما دا څوک نشته، از ما دا خدمت وکړه. ما ټول عمر د وطن خدمت کړه. وای
مین وهلی په فراکه او عملیات ته لیو مونږ د مونږ سترګې خرابې دي. سترګې مې کار نه کوي. زه شکر وباسم ویاړ کوم په خپل وطن باندې فخر کوم.
د الب اریانا د ځوانانو بنسټ نن د ځانګړو ځواکونو د څونې په مخه دی قلی اردو ته ورغلی. دوی ویل چې د سرتیرو ملاتړ او ستاینه کوي.
مننه سرتیری ورځ، ځکه دوی دي چې مونږه د ویاړ احساس کوو، دوی آرامي احساس کوو. نو ځکه مونږ غوښته دغه ورځ فقط دوی په نوم ولمانځو.
د ځانګړو ځواکونو قومندان وایي چې دمګړۍ په 14 ولایتونو کې عملیاتونه لري. دا ځواک مجهز دی او له ترهګرۍ سره په جګړه کې خاص عملیاتونه پر مخ وړي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بغلان کندوز لوی لاره د عامو خلکو لخوا ورسته له هغه وتړل سول چې پرون د تخار د ولسی جرګې د وکیل پر موټر په دغه سیمه کې برید سوی او یو ملکی کس پکې وژل سوی و. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د بغلان کندوز لوی لاره د عامو خلکو لخوا ورسته له هغه وتړل شو چې پرون د تخار د ولسی جرګې د وکیل پر موټرو په دغه سیمه کې برید شوی و او یو ملکی تن پکې وژل شوی و. راپور د بغلان قندوز ترمنز د چهارشنبې تیپی په سیمه کې خلکو مظاهره کړې و او دغه لوی لارې د ورځې تر نیمایي پورې د ترافیکو پر مخ تړلې و. د بغلان اړوند د چهارشنبې تیپی په سیمه کې عامو خلکو وروسته له هغې د کابل قندوز لوی لار وتړله چې پرون په همدغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ولسی جرګه کې د تخار د خلکو د استازي قدرت الله زکی د موټرو پر کاروان برید شوی و. د بغلان د امنیت امیر امیرګل حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې د تخار د خلکو پر استازي په همدغه سیمه کې وسلوالو طالبانو برید کړی و چې په ډزو کې یو تن د سیمې اوسیدونکي وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
پرون کوم وکیل د تخار د زی دلته دښمنانو کمین نیولی ده. پیرونه پکړی دی. په دې کې ملکي خلک لګېدلي کلی په ډزو کې د چرشنبې سیټه دکانو کې هغه خلکو ملکی سره شهید شوی د سودان نور زخمیان دي. هغه په ارتباط باندې چې جنګ خالته و دېودم ته دا خلکو شتلي دي ښار بازار کې او د غیر خلکو شتلي دي په خطر وتلي لارې بند کړې.
هغه زیاته کړه چې د ملکی کسانو د وژنې او ټپي کېدو په خاطر عامو خلکو مظاهره کړې وه او د قندوز بغلان لوی لار چې شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي د ورځې تر نیمایي پورې تړلې وه. د سیمې څو تنه اوسیدونکي چې په مظاهره کې ګډون کړی و د پیښې په اړه داسې وایي.
محمد غیور یم، چرشمې سپې د خریه یم. پرون دلته یو ګروپ د ټانګونه تیر سو چې قربان یو کیلومتر شاته یو نیم کیلومتر شاته قربان فیرونه وسو. په هغه کې موږ نه پوهیږو چې څه څه چې وسو. په هغه جریان کې موږ نه یاسو. موږ دلته دکانداران یاسو چې دغه څو قریه یعنی په مجموعه د شل قریو بازار هم دغه ځای کې دی. ټانګونه تیر سو کلشینکو به وي سه ټس 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 وی شه یو شهید کای او دوه نور زخمیان کړه. ټول ملکی خلک و ټول د راغلي سودا د لپاره مسافر د ایران راغلي او تازه پرون راغلي او نن و بشل سو. موږ هر ورځ د دوی د لاس مړکی یو ورځ نه دی. کطالب هم موږ وی دولت هم موږ وی موږ عام خلک سو کو.
هغه محمد یو تند دکاندارانو چرشنبه د پیچ پرونی سیمه کې زحال او حضور می درو دو عام وګړي و. یو وکیل صاحب د تخار نه راغلي و چتله د تخار قندوز لتل په دې لار کې دلته د طالبان د کمین سره مخ سو چې یو کیلومتر د سړک نه لري و. موږ پستورګ ولې د بازار لري و. دا غجنه موټر ورته ویشتو طالبانو بیا دا خلک راغله. مونږ خپل پستورګ ولې چې دا راغله د دکاندارانو باندې ډزې وکړي. اته د څه کړ چې دا شهید لرو درې زخمیان دي. ولې د څه کې مونږ تر کله د پردي قرباني کې مونږ عام وګړي یو. په دې کې مونږ څه قصور ده. دا مجرم چې کوم ده دا د وسپار خان د منګول د وسپار شي. مونږ د تخت پر کله د څه مونږ بيخي پتنګ راغلی بیا پتنګ آمدي بجنګ آمدي.
د دغه خلکو د وجنې پاړه تر اوسه دقیق معلومات نشته چې د چاله خواوجل شوی. مگر جګړه له دغه بازار ګوټی لری شوی و. د سیمې خلک وایي چې کېدای شي دغه مظاهرات د طالبانو لخوا سازمان شوی وي. خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې تر اوسه دوی معلومات نه لري. خو د مظاهره کوونکو استازي راغوښتي وو او له نږدې ورسره د لارې د خلاصون په اړه خبرې کړي. د بغلان قندوز ترمنځ غځېدلې لویه لار کې کله کله د دولت مخالفې وسوالې ډلې سړک ته راوځي او دغه لار د ترافیکو پر مخ بندیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د افغانستان د کرهنې وزارت د حمل اتوشتمه په افغانستان کې د شاتو د ورځې په توګه نومولې ده. دا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوی و. د شاتو د مچیو د ټولنې چارواکي وایي افغان حکومت د شاتو صنعت ته پاملرنه نه ده کړې. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د زمری ولسمه په نړۍ کې د شاتو د مچیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو د افغانستان د کرهنې اوبو لګول او مالداری وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د شاتو د صنعت د ودې لپاره یې پریکړه کړې چې د دغې ورځې سربیره د وري اتشتمه هم په هیواد کې د شاتو د ورځې په توګه ولمانځي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګول او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ کابل کې د شاتو د ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې له امله چې تېر کال د وړم کال پرتله د شاتو تولید کې 30% زیاتوالی راغلی وو نو دغه وزارت پریکړه وکړه چې د شاتو ورځ ولمانځي.
د دې لپاره چې موږ 24% وده درلوده او په نوې صنعت کې 24% وده په اسانۍ نه ترلاسه کیږي.
د کرنې اوبو لګولو مالداري وزیر په افغانستان کې شاتو مچیو د روزنې پراختیا ته په اشاره سره ویل چې د شاتو مچیو د روزلو په برخه کې 30,000 کورنۍ کار کوي او د خپل کورنۍ لګښتونه د همدې لارې ترلاسه کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 6,515 تنه د شاتو د مچیو په روزلو بوخت. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په افغانستان کې د توکو پراتیپونو اتیش ټولنو او یوې اتحادیې له لارې د شاتو مچیو روزونکو څخه ملاتړ کوي. تېر میلادي کال په افغانستان کې 2,103 ټنه شات تولید شوي وو. د افغانستان د شاتو مچیو د روزنې ټولنې چارواکي دغه صنعت د افغانستان حکومت د نه پاملرنې څخه ګیله لري او وایي چې که حکومت دغه صنعت د ودې دپاره څوک ګامونه واخلي ورسره نه یوازې افغانستان د شاتو د تولید په برخه کې په خپلو تولیداتو متکی کیږي بلکې بهرنیو هیوادو ته هم د شاتو صادرات زیاتېدی شي. د شاتو د مچیو یو شمېر خاوندان د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې د کرهنې کرنې او بولګول او مالداري وزارت لخوا د خدماتونو وړاندې کولو په برخه کې ستونزې په افغانستان کې د شاتو د خرڅلاو لپاره د بوتلونو تولید د فابریکې نشواله د شاتو د مچیو د روزنې په برخه کې ظرفیت جوړولو پروګرامونه نشتون او د بازار موندنې په برخه کې لازمه همکاري دغه صنعت په وړاندې په سترو ستونزو کې دی او له افغان حکومت غواړي چې دغه صنعت د ودې لپاره دي لازم پروګرامونه پیل کړي. د شاتو د مچیو د روزونکو د ټولنې تامل پلاوي رئیس عبدالرب حمیدي د شاتو د ورځې د غونډې ګډونوالو ته وویل چې په بازارونو کې د بې ادرسه او بې کیفیته شاتو شتون دغه ټولنې د غړو د کاروبار په وړاندې لوی ګواښ راولاړ کړی دی.
شاتو د مچیو د کورنیو د تولید ټیټوالی، اقلیمی او کرنیز بدلونونه، د هوا ککړتیا هم د شاتو د مچیو د تولیداتو محدودولو باندې اغیز کوي. د شاتو د مچیو د نسل غړیدل په یو سیمه کې له حد څخه زیاتو شاتو مچیو راټولیدل.
خاغلی حمیدی په افغانستان کې د شاتو د کیفیت د ارزولو د ادارې نشتون هم د دغه صنعت په وړاندې د یوې لویې ستونزې په توګه یاد کړ. دمګړی په افغانستان کې د شاتو د مچیو 210,810 صندوقونه شته دي، خو د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د شاتو د مچیو 1,000,000 صندوقونه ظرفیت لري. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې پلان لري چې په 40 ولایتونو کې شاتو مچیو د روزونکو او پالونکو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره د روزنې یو شمېر پروګرامونه پیل کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د میانمار جمهور رئیس پرون د سه شنبه په ورځ تقریبا 8,500 بندیان ته عفو اعلان کړه. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
دغه اقدام د میانمار د نوي کال سره سمون خوري. د سیاسي بندیانو لپاره د څارنې ډلې چې مرکز یې په تایلند کې دی نطاق وویل، په دغه عفه کې 150 خارجیان او همدغه راز 14 نور کسان شامل دي چې د سیاسي بندیانو په لیست کې شامل وو. یو بندي چې خوشی کړه شوی دی ساوا والی نومیږي. د قومي وسله والې ډلې کې رن سره ارتباط لري چې د ازادۍ د ملي پوځ په نامه یادیږي. په ده باندې د اعدام سزا خېژول شوې چې 14 کال په بند کې تیر کړي او د قتل او نورو تورونو له کبره په 95 کاله بند محکوم شوی و. ده وویل فکر یې د هغو کسانو سره دی چې لا تر اوسه بندیان دي. پخوانی بندي د اوکرین ملي اتحاد غړی ساو والي خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي زه په دې افه خوشاله یم، مګر زه خواشینه یم چې نور بندیان لا تر اوسه په بند کې دي. زه هیله لرم چې دوی به زر له بند نه خوشې کړی شي، ځکه چې ځینې بېګنا دي او د غیر عادلانه تورونو سره مخامخ دي. د جمهور رئیس د عفو په فرمان کې د رویټرز د خبري اژانس دوه خبریالان شامل نه دي. دوی په دې تور بندیان شوي دي چې سری رسمي اسناد ورسره نیول شوي وو. دغو خبریالانو د رخین په آلت کې د پوځ د بې رحمه عملیاتو په باره کې رپورټونه خپرول چې د اګست د میاشتې نه را په دې خوا ورنه په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. د خبریالانو یو د مدافع وکیلانو نه کین مونګ زاو د اسوسیټډ پرس خبری اژانس ته وویل د ده درک دا دی چې جمهور رئیس یوازې محکوم شوي جنایتکاران عفو کړي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د فرا روغتیایي چارواکي وایي دا ځل د فرا په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د کومې ستونزې او امنیتي ګواښ پرته د پولیو واکسین په بریالیتوب سره تطبیق سو او د دې ولایت ټولو تر 15 کلونو ټیټ عمر ماشومان د ګوزن ناروغي په وړاندې واکسین سول. زموږ همکار خوشحال ځلان په دې اړه رپورټ لري.
د فرا ولایت چارواکي وایي چې دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د فرا په مرکز او ټولو ولسوالیو کې پرته له کومې ستونزې تطبیق شوی دی. د فرا د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي مخکې به د فرا په لرې او ناامنه ولسوالیو کې د یو لړ امنیتي او نورو ستونزو له امله ګوزن واکسین په سمه توګه ټولو ماشومانو ته نه رسول کېده، خو دا ځل د فرا په ټولو ولسوالیو کې د کومې ستونزې ورځې پرته ټول وړو ماشومان ته د ګزن واکسین رسول شوې ده.
تر اوسه په فرا کې د سکم خاص کورنۍ یا خاص کلی وسی چې د واکسین د پولیو رات کې مجنی مقابل سي حکومت او بعضي ډېر لري پرته سم کې بعضي مولا صاحبان یا بعضي متنفذین چې دا خبره کول بیا موږ مشتمل لري دوی سره خبرې کړي دا مشکل
روغتیایی کارکونکو ټینګار کوي چې تر ډیره کوچنی او ټیټ عمره ماشومان د ګزن یا فلج ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. د پولیو ناروغۍ متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي ګزن ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان پر عصبي سیستم ډیر ژر اغیزه کوي او انسان د ټول عمر لپاره فلجوي، خو په دغه ناوړه ناروغۍ تر ډیره کوچنی ماشومان اخته کیدای شي.
فلج اطفال یا پولو مایلیټس ورته وایي یو ویروسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا ویروسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي، خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربي او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
په فرا کې روڼ اندي ځوانان پولیو ناروغي ډیره ګواښونکې بولي او لټول کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان د دې ناوړه ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. نسیم جهانی چې په فرا کې یو تن فعال ځوان دی، د پولیو واکسین غیر سیاسي پروګرام بولي او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو ټولو ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسول شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي. نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي گروه پورې ده، چې زه خپله دا هیله لرم چې ټوله هغه کورنۍ ماشومان لري باید هغو ته دا واکسین ورکړي.
باید وویل شي د نړۍ ټول دینی عالمان هم دې هوکړې ته رسیدلي چې د پولیو یا ګزن واکسین د اسلام له نظره روا او آن د ماشومانو د ژغورلو په موخه لوی اجر او ثواب بلل شوی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریې ځینو ماشومانو خپل ټول ژوند د جنگ په شرایطو کې تیر کړی دی. هغه ماشومان چې له جنگه تښتیدلی دي کړاوونه یې ګاللی دي. متخصصان وایي د سوریایانو د ټول نسل د جسمي، دماغي او تعلیمي پرمختګ لپاره د دوامدار جنگ تاثیر تباه کوونکی دی. د امریکا ژغ خبریاله زلیتی کاهوک په خپل رالیږل رپورټ کې وایي چې ماهرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د سوریې د ماشومانو په سرنوشت باندې خبرې وکړې. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د یو اټکل له مخې په سوریې کې 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او 1 میلیون ته نږدې چې له هېواد نه وتلي دي مناسب تعلیم لاسته نه راوړي. د هغو ماشومانو نیمایي چې په سوریې کې ښوونځیو ته ځي وایي دوی د امنیت احساس نه کوي. د بشري چارو کارکوونکو د ځینو دغو ماشومانو خبرې ثبت کړې دي. سیف د چلډرن موسسې غړي امی ریچموند نو وایي
age 12 told us, "I always feel angry all the time." Rehab age 8 from Aleppo told us, "I'm afraid of going to school because a plane will bomb us."
Dolaskalana abud among taweli zertul waq de gusi ehsas kawma de halab sidun ki atkalan rehab mung taweli wirega ma che khunzi tazama zaka alutaka ba mung bam wachwi دو لسکلن عالیا امنگ تاویلی که زده الوتک و آوازون وانور ما یا حملی و نوی نما زو مخشکیگ ما زکا دو اکثر وقت واقعی کیگ. امی ریچموند پا اردن، لبنان او ترکیه که دو سوری دو بی کورشو و ماشومانو او هاگو ماشومانو سره چی پخپلا پا سوری که بی کورشوی دی کار کرده دا بیوائی.
Save the Children estimates that as we speak, every hour, 250 more children are fleeing with their families. And the psychological toll of this experience...
Save the Children and Musa atkal kawi che har saat 250 mashuman de khpalo kurane wo sara takhti. او د دغه تجربه رواني تاثیر د تاوتری خوالې لیدل او دوامدار محرومیت چې به کور کې دلی سبب کیږي، نو دا ټول داسې حالات زیګوی چې مونږ ورته زهرجن فشار ویو. متخصصان وای فشار او ذهنی ټکان په ماشومانو کې د جسمي او دماغي پرمختګ بخنيسي او په ماشومانو دومره تاثیر کوي چې زده کړه نشي کوله. تقریبا د سوری په هر ماشوم باندې جنگ په یو یا بل طریقه تاثیر کړ. د ژوندۍ پات ماشومانو احتمال لري چې یو خپلوان وژل شوی وي. د مهاجرو په کمپونو کې ماشومان اکثره وخت د توهین او د ناوړه سلوک سره مخامخ کیږي. په امریکا کې د سوری الاصل امریکایانو د طبي ټولنې غړی ډاکټر محمد خالد حمزه وای:
So the question is there any efficacy, any impact of what the teacher and the therapist are doing when the abuse is continuing?
پختنه دا د کله چې ناوړه سلوک همداسې دوام لري، آیا خوونکی او تبابت ور باندې تاثیر لرلی شي؟ د ناوړه سلوک ټول ډولونه جدي دي او د هغه څه دي چې روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سوری کې د محلي ټولنو سره کار کوي چې د هغو ماشومان سره مرسته وکړي چې عمرونه خونځي ته برابر وي. هنر او نڅا د ماشومانو د دردونو په لرې کولو کې مرسته کوي. دوی مخکې له دې نه چې ټولګي ته ننوځي دا یاد کړي چې څنګه د یو بل سره متقابل عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکي کاترین بومارون وای:
Children won't be able to go from running around on the streets or having no sort of formal structure to then sitting in a classroom.
ماشومان به په دې قدر نه وي چې په لارو کوڅو کې لزغاست نه ټولګي ته ولاړ شي، یا په یو ورځ کې د پنځو شپږو او اتو ساعتونو لپاره په داسې ټولګي کې کینی چې عادي جوړښت ونه لري او نوټ واخلي او څه زده کړي. ځکه نو مخکې له دې نه چې دوی الف بی سي او یو دوه او درې یاد کړي، تاسو باید د دماغي موضوعاتو او د ذهني ټکان علاج وکړئ. ماهرانو خبرداري ورکړه چې په سوری کې جنگ یو نسل لمنځه وړی دی چې دا به د دغه هیواد لپاره تباه کوونکي عواقب ولري. کله چې جنگ پای ته ورسیږي نو ضرور ده چې دغه هیواد بیا آباد شي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی. د افریقا تشکر سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجر چې یمن ته رسیږي، بیلابیلې وسلوالې ډلې او جنایتکاران یې توقیف کوي چې د موجوده حالاتو نه ګټه اخلي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلې.
دغه اداره وایي دا تقریبا د سلو سومالیو او ایتوپیایي مهاجرو قضاویوي تعقیبوي چې په دې وروستیو وختو کې یمن ته رسیدلی دي او په تخت عدن ته نږدې توقیف کړی شول. یو این ایچ سی آر نطاق ویلیام سپینلر وایي ښایي چې نوو راغلو کسانو د مهاجرت قانون مات کړی وي چې دا غیر معمول یا د اندېښنې وړ پرمختګ نه دی. دی وایي د اندېښنې خبره ناوړه شرایط دی چې دغه مهاجر او ډېر نور ورسره مخامخ دي. سپینډ لر خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence. Survivors have described the UNHCR being shot at, regular beatings.
د توقيف په مرکزونو کې د سرغړاوونو رپورټونه بشمار دي او نوې ورغلي مهاجر د جسمي او جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. له دغه مرکزونو نوتل مهاجر یو ان ایچ سی آر ته ور باندې د ډزو کولو، په منظم ډول د وهلو ډبولو، د لویانو او ماشومانو د بې فتح کولو، د لوس درولو، په زور د شاهدۍ ویلو او د خوړلو نه ورکولو په ګډون د توهین کولو کیسې کوي. پینلر وایي په یمن کې داسې زندانونه شته دی چې شمېر نه دی معلوم. په دغه زندانونو کې خلک اچول کیږي، وحشت ورسره کیږي او د دې لپاره توقیف کیږي چې د پیسو په بدل کې خوشې کړي یا شوکه کړي. دی وایي په تېر وخت کې چې مهاجر یمن ته رسېدل، راسن د مهاجر کمپونو کې به اچول کېدل چې هلته د دوی په قضایاو باندې غور کېده. دی وایي په دغه هیواد کې د قانون او نظم د ګډوډېدو سره سم حالات ډېر خطرناک شولو او د وسلوالو ډلو، قاچاقبرانو او جنایتکارانو په ګډون ډېر خلک له مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو نه په ډېرو بدو طریقو سره ګټه اخلي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.